درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د ځوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونه د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. پاکستاني الوتکو نن سهار وختي د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر لمن کلي او د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې پر دوو کورونو بمباري وکړه چې د طالبانو د چارواکو په وینا په دواړو حملو کې 15 ښځې او درې ماشومان وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخې نیولې ده چې 340 کاله لرغونتوب لري. باختر خبري اشان چې طالبان اداره کوي د بدخشان ولایت د استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی چې 9 متره اوږدوالی او 40 سانتي متره سور لري او وزن 300 ګرام دی. د خبر له مخې پر دې کاغذ د سرو زرو او لاجوردو په عبود پیغمبرانو شجره لیکل شوی دی. افغانستان نن له آیرلند سره دریم شلوره لوب کوي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجې پیلېږي. نننۍ مسابقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په کوربه توپ د شلوره لوبو د لړۍ دریم او وروستۍ مسابقه ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه آیرلند او دوهمه چې بیګا و افغانستان وګټله. د نننۍ لوبې بریالۍ لوبډله به د دې لړۍ ګټونکي هم وي. او اوکراین وایي د هوایي مدافع ځواک د روسیې د هغو 22 بې پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بیلابیلې سیمې په نښه کړې ولس ویشتي او لمنځه وړي دي. د اوکراین پوځ نن پر خپل ټلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا بې پیلوټ الوتکې د پلازمینه کیف، پولتاوا، خمیل نیتسکي، چرکاسی، کیرو، وهورات، دین پرو پیتروفسک او څونورو سیمو په فضا کې پنخه شولې. د پوست په بیان کې راغلی چې پر خارکیف او سومی سیمو هم د وو توغندو په وسیله حمله وشوه. د اوکراین پوست د حمله د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. خو د سیمې چارواکو ویلي دي چې د سیمې ملکی تاسیسات زیانمن شوي دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې وړاندې په خوست او پکتیکا کې د پاکستان له بمباري وروسته د وضعیت حال درکو. د طالبانو ویندوی په خبرګون کې وایي
پاکستان باید په خپل خاور کې د پیښو د نه کنټرول، ناتواني او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي.
د پکتیا اوسیدونکو له اقتصادي ستونزو او د بیو لړل وړېدو شکایت کوي.
کله چې خلک څه شګیزو بیگانه لري وځګوره ډالر په ټیټ راغلی افغاني پورته ولاړه نرخ په یغې باندې کې ولاړ.
د نوي تعلیمي کال په درشل کې د چونو د شونسیو د پرانستل کېدو غوښتنه کیږي.
سر کلیک تر اعظم سپینه شوفانه غوندم وړم ستکتر سم.
په کونړ کې یو خیریه بنسټ یتیمو ماشومانو ته د زده کړې شرایط برابر کړي.
ازمات غونډې ټول مسئله لکه کتابونه، قطاسیات، پیس او ترانسپورت د جلال خیریه بنسټ لخوا ورکول کیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان د پاکستانی الوتکو له بریده وروسته د طالبانو حکومت د بریدونه غندلی او د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی. د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د پاکستانی الوتکو د بریدونو په پایله کې د 15 ماشومانو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی دی. د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې لیکلي دا ډول پیښې خورا بدې پایلې درلودی شي چې بیا به کابو کول د پاکستان په واکې نوي. لبلې خو د پاکستان له بریدونو وروسته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي ځواکونه د دې حملو په ځواب کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. د موضوع جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د پاکستان لخوا په پکتیکا او خوست کې د نن سهار د بریدونو په غبرګون کې د عمل د افغانستان په حریم تجاوز او غیر سنجیده اقدام بللی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې چې ویان دي ذبیح الله مجاهد لوستې ویلي
پاکستان باید په خپله خاوره کې د پیښو د نه کنټرول ناتوانۍ او ستونزو پړه پر افغانستان وانهچوي ځکه داسې پیښې خورا بدې پایلې درلودلی شي چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي
د طالبانو حکومت د اعلامیه پر بنسټ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمنه او د خوست د سپیرې ولسوالۍ د افغان دوبۍ په سیمه کې د پاکستان په بریدونو کې ملکي کورونه په نښه شوي چې له امله یې 15 ښځې او دوه ماشومان وژل شوي دي د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستاني ولس او نوی ملکي حکومت باید پرېنږدي چې د پوځ څو تنه جنرالان په دې ډول بې باکه کړنو د تیرو شلو کلونو په څېر د نورو جهتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خراب کړي د چارو کتونکو هم په دې باور دي چې دا پیښه کېدای شي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا نوره هم زیاته کړي د پاکستان حکومت رسماً په افغانستان کې د نن سهار د حملو په اړه څه نه دی ویلي خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د پاکستان هوایي ځواکونو په افغانستان کې د مشکوکو پاکستاني طالبانو څو پټنځایونه په نښه کړي چې له امله یې لږ تر لږه اته کسان وشل شوي دي په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو چې ظاهراً یې د پاکستان پوځ رهبري کوي د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې بریدونو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ترهګرو درې مرکزونه په نښه شوي دي پاکستاني سرچینو دا ادعا هم کړې چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله شاه محسود هم وژل شوی دی خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړې او زیاتوي د عبدالله شاه په نامه کس چې پاکستاني اړخ یې په پیښه کې په نښه کېدو ادعا کوي په پاکستان کې دی د تحریک طالبان پاکستان یاد قومندان عبدالله شاه محسود هم په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی ویلي وزیرستان کې د هیڅ ډول برید پرې نه دی شوی
داکی میں پپرے گنڈے پاریجی داغا بے بنیاد آدی نن درجو اوم ارز دو او تلاسام تاریخ تای دے مارچ نورکار چیر چدا پپرے گنڈے شی او مش پخپل جنوبی وزیرستان شی پا دارا شاوال شی دے مش آوال نفعالیتین آدی
د تحریک طالبان پاکستان لخوا خبره شوې اعلامیه کې پر خوست او پکتیکا د پاکستان هوایي بریدونه غندل شوي او زیاتوي پاکستاني دولت هغه مظلوم وګړي په نښه کړي چې د یاد حکومت له ظلمونو افغانستان ته کډه شوي وو هغه د طالبانو حکومت دفاع وزارت په یو اعلامیه کې دا کړي چې د پاکستاني الوتکو د بریدونو په ځواب کې ځواکونو د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي خو په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوي چې د ډیورنډ کرښې په کومه سیمه کې دا بریدونه د دوی لخوا شوي دي ازادي راډیو ته د پکتیا له ډنډې پټان ولسوالۍ یو شمېر سرچینو ویلي په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو ترمنځ جګړه شوې چې پکې له درنو وسلو همکار اخیستل شوی دی تر اوسه په دې نښته کې دواړو لوریو ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه رسمي ارقام نه دي خپاره شوي پاکستان بیا د طالبانو حکومت د بریدونو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان په خاوره داسې مهال دا بریدونه کېږي چې د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپل اکسپانډ ولیکل د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې له ترهګرۍ سره په مشترکې مبارزې ټینګار کړی دی دا وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دریم ځل دی چې پاکستان په افغانستان کې دننه هوایي بریدونه کوي پاکستاني الوتکو له دې وړاندې په پکتیا او کونړ حملې کړې وې چې په پایله کې ملکي وګړي وژل شوي وو
د پاکستان له لوري په خوست او پکتیکا کې بمباری او د طالبانو له لوري د دغو بریدونو غندنه په راپور کې مو د دې موضوع جزئیات واورېدل اوس د دې موضوع په اړه ورځو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس ته شمس صاحب لکه څنګه چې مو واورېدل او خبر یاست پاکستان تېر شپه په خوست او پکتیکا کې بمباری کړې ده دا بریدونه ستاسو په نظر څه پیغام لرلی شي
سلامونه سروان صاحب طبعا دا د پاکستان د افغانستان په حریم باندې د افغانستان ځمکني بشپړتیا باندې ډېر شدید د هغې باندې برید دی سرغړونه ده او دا لکه څنګه چې تاسو راپور کې ویل چې حتی د طالبانو د حکومت نه را په دې خوا چې حتی د دوی ملګري او دوست حکومت ګڼل کېدو دا درېیم وار تېری دی چې دوی د افغانستان په خاوره کوي نو دا ښکاری چې پاکستان نه هیله ده د طالبانو د همکارۍ نه او اوس غواړي چې دوی په زور باندې او د دغه سي وسلواله
د څه ډول همکارۍ خوشتل لري شمس صاحب پاکستان دا منظور هم ده چې ټي ټي پی ته پاکستان وایي چې طالبانو پناه ورکړي د پناه دی نو ورکوي
عمده وختونه خو همدار ده په داسې حال کې چې د طالبانو چې د وسسته پوره واغ دوی سره کړی دي دوی ته د خبرو اترو د مذاکرو زمينه برابر کړه چې دا هم زما په نظر د دوی اشتباه و مګر د دین زیات د پی ټی پی باندې دوی کوم فشار نور نشو واردولې ځکه چې د پاکستانی طالبان د پاکستان ستونزه ده د پاکستان یو اړخ په دوی دغه افراط افراطیت د پاللو هغه یو نتیجه ده او دویم دا دی چې پاکستان د همدغسې کړۍ په دې مناطقو کې خصوصا په قبایلي سیمو کې دی را پیدا کړي چې د پوځ ته د راتګ او د اشغال زمینه برابره کړي او هغې اوس ولسي غبرګون هم هغې ته پیدا شوی دی په سوله ییزه توګه باندې هم غږ پورته کېږي او طالبانو پاکستاني طالبانو وسله مبارزه
کوي. فکر نه کوئ چې پاکستان پخپله به هم باید په دې وپوه شي که چېرته داسې وي واقعا چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې نه وي او له افغانستان په پاکستان حمله نه کوي، نو بیا پاکستان ولې باید په افغانستان باندې حمله وکړي؟
پاکستان خو دغه ډېرې مودې راهیسې دوی هغه خپله ناکامي د دوی د امنیتي ادارو د دوی د پوځ بې کفایتي د هغې د پټولو دپاره او دا چې خپل ولس ته یو طرف ته د پوځ ارزښت او د دوی هغه ضرورت قایل کړي چې پوځ دغه د ستاسې دفاع کوي او ستاسې دفاع ته ولاړ دی او بل دغه سیمې چې ما مخکې ویلې چې دوی لاندې کړي دي او دغه سیمو ته چې دوی راغلي دي چې دغه سیمې نیمه خود مختاره وي، نو د دې د لاندې کولو لپاره دوی اوس دغسې یو تګلاره خپله کړې ده چې د تاوتریخوالي ده او بیا تور په افغانستان باندې اچوي، نو دا داسې یو وضعیت اچوي او بی خړې کړي دي او مایان نیسي، نو پوځ هم دغسې یو تګلاره خپله کړې ده.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. ښاغلی زردار شمس په اسلام آباد کې د افغانستان په خوانی مرستیال سفیر کوربدن ورزو د سیاسي چارو شنون کې نثار احمد شیرزی ته شیرزی صاحب تاسو ته مرکلی وایم. یو پاکستانی په همدې موضوع په ارتباط یو خبریال سمی یوسفزی د وزیرستان د وړمې ورځې برید ته په اشاره ویلي چې پاکستان وروسته له دې چې دا ډول بریدونه په خاوره کې وشي په داخل کې له ولسي فشار سره مخامخ کیږي او دوی بیا مجبوري چې خلکو ته په یو ډول قناعت ورکړي چې دا د موږ بلاستر ځینې نه یو ناست اقدام کوو. آیا فکر کوي چې د پاکستان پوځ به دا بریدونه د دې لپاره کړي وي چې خپلو خلکو ته قناعت ورکړي؟
سلامونه اونې کې دی. وګوره، د پاکستان فوج او استخبارات ډېر شیطاني پروګرامونه لري او پلانونه لري چې غواړي خپل خلک هم وغولي او دنیا هم وغولي. یو خو دوی د توریزم د مقابلې په نوم دغه عمل ترسره کوي، بل ټي ټي پي ده که د پاکستان فوج کوم مخالفین څوک ته ځان ته مخالفین وایي ټول د ده خپله جوړ شوی ګروپونه ده. دوی غواړي هغه ګروپونه دغه د دوی ترهګري کارونه خپل د خپل ګټه د لاسته راوړلو لپاره استفاده
کوي. چې شي ګټه تاسو منظور له ګټې نه څه منظور دی؟ پاکستان تاسو ولیدل چې وړمه ورځ هلته برید وشو او پوځیان یې ووژل شول، نو ګټه یې په څه کې ده؟
پاکستان د توریزم په نوم ډېر لوی تجارت کړی ده د ډېر کالونو راهیسې، اوس هم غواړي دنیا نه باج واخلي او د توریزم د مقابلې په نوم دنیا نه دا فن واخلي. په دې چې پاکستان اقتصاد ډېر ورشکست اقتصاد ده، نوی ملکي حکومت هم راغلی دنیا نه باج واخلي پیسې واخلي.
فکر کوي چې فکر نه کوي چې دا ډول حمله به د دواړو خواو ترمنځ لانجه ډېره پراخه کړي او یو پراخې جګړې په سبب بشي؟
زه فکر نه کوم. یو خو تاسو وګورئ نن د طالبانو وزیر دفاع یو یونیفورم اچولی ده، وغوښتله چې خلکو ته ځان وښیي، دا یو طرفان ده. بله، طالبان واک د ایسای په لاس ده، ایسای دې نه بالکل مشکل نه لري، پوهیږي چې طالبان زموږ د اجازې نه پرته هغوی خپله کورنۍ ته هم نشي راتلی، نو په طالبان دوی په مقابله کې چېنې کې یو څه ډزې چنن کړی دی، هغه هم دا هم سختګي ده. او بل ته تاسو په یاد وساتئ، هلته پاکستان دننه د بلوچانو مبارزین ده چې هغوی هم ډېر مبارزین په افغانستان کې پناه اخیستې ده. دوی غواړي چې دا اول ظلم نه ده، مخکې هم داسې حملې کړې ده، هغه بلوچ مبارزین دوی پنه خکره ده. یو خبره، او بل چې دنیا ته وخیه چې مونږ د توریزم د لاس نه مشکل لرو او د توریزم د مقابلې په نوم پیسې واخلي دنیا نه یو باجګیری کوي.
بله، دا موضوع تاسو مخکې یاد کړه. ډیره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی نثار احمد شیرزی چې له ازادي رادیو سره مو خبرې وکړې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په افغانستان کې د پاکستانی الوتکو له بمباری او په ډیورنډ کرښه کې د دواړو خواوو له نښتې سره هم مهاله پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د اپریل 15 وروسته دې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري. د دغو رسنیو له ډلې جیو نیوز ویلي هغه افغان کډوال چې د یادو کارتونو درلودونکي دي باید د ټاکل شوي نیټې څخه مخکې په خپله خوښه له پاکستانه ووځي. هم مهاله یو شمېر تازه راستانه شوي کډوال وایي چې له اقتصادي ستونزو او بیکاري سره لاسو ګرېوان دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
یو شمیر پاکستانی رسنیو له هغې ډلې یو نیوز راپور ورکړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د هغو افغان کډوالو چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د ایستلو د عملیاتو دویم پړاو د روان کال د اپریل 15 راپیل کړي. د یو نیوز د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی دغه پریکړه د دغه وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې کړې ده. یاد رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د هغو افغانانو نوملړ چې د آی سی سی کارتونه لري د پنجاب حکومت ته واستوي څو له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره شریک کړي. په دې راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپله خوښه له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت په لومړی پړاو کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 څخه د روان کال د فبروري تر 24 پورې له 544,000 څخه زیات بی اسناد افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوال په خپل خوخه او یا په زور هیواد ته راستنه شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دغه کډوال له پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستنه شوې دي. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2021 کال راهیسې د افغانستان درویش ولایتونو ته څه باندې 1,350,000 کسان راستنه شوي دي. په دې راپور کې له 2021 کال څخه تر دې مهاله په درویش ولایتونو کې د افغانانو د خوځښت په اړه بحث شوی دی. راپور زیاتوي چې په راتلونکي پړاو کې به د 1,200 ولایتونو بررسي هم وشي. په راپور کې اشاره شوی چې ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونه له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډې پولې له امله د راستنیدونکو تر ټولو ډیر قرباني دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستنه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ژوند په سختۍ تیریږي. عبدالباسی چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ته راستون شوی ازادي راډیو ته ویل
او فی الحال افغانستان کې یو افغانستان کې کوم دنده چینل لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې اگر دا زوړ شخصیت مناسب ادارو کې پر دندو وګماري
دغه شان. نصیر احمد چې له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وایي
افغانستان کاروبار نیست.
افغانستان کې هیڅ کاروبار نشته. زه له ډېرې مودې راهیسې ایران ته زم راځم. د خپلې مېرمنې او اولادونو لپاره خرڅ په ایران کې پیدا کوم. زه 30 کلن یم. په افغانستان کې مې هیڅ کار نه دی کړی. اوس په مزار شریف کې یو اونۍ کېږي چې راغلی یم. هیڅ کار روزګار نشته. که د ورځې 200 یا تر 250 افغانۍ راته پیدا کېږي کار ته تیار یم او هیڅ ځای ته
نهرم.
بېلابېلو هیوادونو تا د افغانانو د کډوالۍ بحران له 3 لسیزو راهیسې روان دی. خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمن شول د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ کچه ډېره شوې ده. خو ګاونډیو هیوادونو په پرله پسې ډول د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو اقدام کړی چې دا مهال د پاکستان او ایران په ګډون په ځینو هیوادونو کې دا لړۍ دوام لري.
کله یوې خواله نیوی زیاتې ورځې کېږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو بندیز لګولی. نو له بلې خوا نجونې غوښتنه کوي چې دوی ته د زده کړو حق ورکړل شي. د غزنی د واغز ولسوالۍ د 7 اسباب کلي 15 کلن اسما هم د نجونو د بندو ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي.
شاوخوا 15 کلن اسما هر سهار د ډاکټر سپینه چپن اغونځي، د کلي روغتیايي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې نه دي کړې، خو له ډاکټرې سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټره سي.
سهار کلینیک ته راځم، سپینه چپن اغوندم، غواړم ډاکټر شم.
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړه او ماسومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي چې نجونې تعلیم یافته ډاکټرانې او معلمانې سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي.
خپل حکومت هم غواړو نجونو مکتبونه خلاص شي، دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټرانې او معلمانې سي.
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفته سیاب کلی اوسیدونکی ده. محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلی په ښوونځي کې مدیر دی. دی وایي وریری له تعلیم، کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي.
اسما نامې چې دما وریره ده، د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي، درس ووایي، چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم. دا له قلم، کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري.
ښاغلی ساحل زیاتوي کله چې لوریری سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټر سم، نو د کلی نه کلینیک پر لور لاړه، هلته یې ورځ تیره کړه. بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نوره تیر یو کال هره ورځ ورځي
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني، هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي. د دې هلم دا ده چې راتلونکي کې ډاکټره سي، دا خپله هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتبي، یعنی په چوپانه کې ځي.
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي د ګردې ښاروالۍ او نورې ادارې دي د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو بیو ته پام زیات کړي. دوی ډېر همداراز وایي اقتصاد یې کمزوری دی او نشي کولی چې په لوړو بیو خوراکي توکي رانیسي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکي د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامداره څارنه وکړي. دوی وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه لوړه شوې، خو د توکو په بیه کې نه یوازې لګوالی نه تر سترګو کیږي، بلکې بیې لا لوړې شوې دي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک وستنان دي، پچران دي، دومره وسونه ولاکه څوک لري، ولاکه داسې خلک شته چې ګرځو بیګانه لري. نو دا له حکومت نه موږ غوښتنه لرو چې په دې کې پام وکړي په نرخ کې. اوس ګوره ډالر ټیټ راغی، افغانۍ پورته ولاړه، نرخ په یغې باندې کې تیل دي که اوړه دي که هر شی دي په یغې باندې ولاړ.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشي رانیولی. د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي، نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
کندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګ ریټونو سره سودا خرڅ نه کړي، په کم ریټونو سره سودا خرڅ کړي، ځکه زمونږ هیواد چې ډېر غریب ده، خلک ډېر زیات غریبانان دي، او د ښاروالۍ لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړی کېږي په هغو باندې جدا عمل.
د پکتیا سوداګر او کاروباریان بیا د توکو په بیو کې ټیټوالی او لوړوالی ډېر د ګمرکي تعرفو له کبله بولي او وایي کله چې دوی په وارداتو لوړې مالیې ورکوي، نو طبیعي ده چې د توکو بیې به ورسره لوړېږي. د ګردیز ښار یو دوکاندار سمیع الله ول
ټیکسونه باید لږ گزاره وشي، ټیټ شي مالیات، دا مثلا محصول مالونه محصول به کم شي، ولې چې موږ محصول چې څومره زیات شي موږ مال پسې اچو، چې مال جګېږي، دغه دغه محصول طرفه زیات راځي مال جګېږي.
بلدون ته ځایي چارواکي وایي دوی دوامده او پرچون توکو سوداګرو سره ناسته کړې او هغوی ورسره د توکو نرخونه منلي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو دوکانونه به یې وتړل شي. د پکتیا د سوداګرۍ خونی مشر حسیب الله ګردیزی وویل
مدا خو اکثره لوی تجاران چې کوم په ښار کې ډېر مهم رول لوبوي هغوی موږ سره په دغه موارد قناعت کړي. کله چې ډالر ټیټ شو دوی موږ سره د یو هفتې لپاره دغه نرخونو کې موافقه وکړه، نو هغه کوم واړه ښار کې عمده فروشان چې دي هغوی چې په دې چون فروشان چې په دې موارد کې موږ سره قناعت لري نه لري، نو هغه سره موږ ان شاء الله برخورد قانوني برخورد کوو.
د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکو داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکارۍ له وجې د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ویلي په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.2 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
په کونړ کې د جلالا خیریه بنسټ له لورې په لسګونو یتیمو او بې سرپرست نجونو او هلوکانو ته په یوه خصوصي ښوونځي کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. دغه بنسټ مشران وایي چې له اتو کلونو راهیسې د دغه ښوونځي لګښت ورکوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د جلالا خیریه بنسټ مسؤلین وایي له اتو کالو څخه یې په اسدآباد کې د نوښت په نوم خصوصي ښوونځي کې شپږ دېرش ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. په کونړ کې د یاد بنسټ د تعلیمي برخې مشر قاری قیام الدین ازادي راډیو ته وویل
د شپږ دېرش تنه یتیم ماشومانو کفاله په یو خصوصي ښوونځي کې د اتو کال راهیسې ترسره کیږي چې ترانسپورټ، البسه، قرطاسیه ټول یې د بنیاد په غاړه دي. همداشان د تعلیمي ادارو سره د اړتیا په صورت کې مرسته ترسره کوي.
دغه یتیمان او یتیمانې وایي د کورنیو مشران ترې جګړو اخستی او په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو لګښتونه نشي پوره کولی. اوس چې ورته د یاد بنسټ له لورې دغه اسانتیاوي برابرې شوي پرې خوښتي.
زما نوم یاسر دی، د پلار نوم شاه محمود دی. د نوښت خصوصي ښوونځي د اووم ټولګي زده کوونکی زه یو یتیم یم او زما د ښوونځي ټول مصرف لکه کتابونه، قرطاسیه، پیس او ترانسپورټ د جلالا خیریه بنسټ لخوا ورکول کیږي. د جلالا مرستندویه بنیاد څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته د زده کړې زمینه برابره کړې.
زما نوم هستی پادی، د پلار نوم شاهد الله دی. د نوښت خصوصي ښوونځي پنځم ټولګي زده کوونکی یم. زه یتیمه یم او زما د ښوونځي ټول مصارف لکه کتابونه، قرطاسیه، سیاپیس او ترانسپورټ در جلالا خیریه بنسټ لخوا ورکول کیږي. د جلالا خان مرستندویه بنیاد خامن نه کو چې زمونږ د درس زمینه برابره کړي.
په مرکز اسدآباد کې په داسې حال کې د جلالا خیریه بنسټ په مالی همکاري شپږ دیرشو بې سرپرستو او یتیم ماشومان ته چینجونې هم پکې دي د زده کړو اسانتیاوي برابرېږي چې تیرو جګړو ډیری ماشومان بې سرپرسته کړي چې نن سبا د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او همدا ستونزې د دې لامل شوي چې زده کړې ترې پاتې شي. بډای او وس لرونکو کسانو ته پکار دي چې دغه ډول ماشومانو ته د زده کړو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري د روان خبرونې په دوام کې د پنځه ویشتو دقیقو بحث لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي او موضوع هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ لانجه ده. خو اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی وي په مخړې د دې سات لنډو خبرونو ته
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصلې دوی نشي ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. دا تېره شپه د ډریورم پر ذکر شي ته څېرمه ظالمو او جابرو پاکستاني جټ الوتکو او ډرون ترخکو د پکتیکا په سرحدي ولسوالیو برمل ته یو شمېر مهاجرینو کورونه بمبار کړل چې په ترڅ کې یې تر دا مهاله زیات تاوانونه اړولي. خو دقیق معلومات دا دی چې د درو ماشومانو او دوو ښځو په شمول د یو کور پنځه بې ګناه وګړي په شهادت رسولي. نو موږ د پاکستاني پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته، زه محمد انی په الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام درته پریږدم. دا چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو، دکاندارانو، هټیوالو څخه مداهله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ. د همدې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارکه میاشت او زموږ تاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي، دوی نسی کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که چیرې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړي په خپل بیو کې خپل بیو لږ څه کنټرول کړي او دوی به دغه شان ته لږ څه ارزانه واخلي او همدارنګه د حکومت څخه هم دا هیله ده چې تاسو د خپلو هغه شان څه هیواد ته راوارېږي د هغو په ګمرک کې د هغو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړي تر څو تجاران دلې دغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجاران څخه هم دا هیله ده چې هغه په اطرافو کې وسیږي د خپلو نږدې ګاونډیانو همسایو سره کومک وکړي. سلام پېښ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. زما معذرت ومنئ، د لنډو خبرونو نوبت دی. د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوځ د ځوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر اکسپانا په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونه د ډیورند فرضي کرښې په وښتو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخینه ولید چې 300 څلور دیش کاله لرغونتوب لري. باختر خبری اشان چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د برخشان ولایت د استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی. افغانستان نن له آیرلند سره دریمه شل اووره مسابقه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجې پیل شي. او اوکراین وایي د هوایی مدافع ځواک د روسیې د هغو 22 بې پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بیلابیل سیمې په نخه کړي وې ولس ویشتي او لمنځه وړي دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه. 15 دقیقې بحث ته راغلست. د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د پاکستان پوځي الوتکو د دې ورځې په سهار وختي د افغانستان د دوو ولایتونو پکتیکا او خوست پر سیمو بمباری وکړي او د طالبانو ځواکونو هم په ځوابي حملو کې د پاکستان د پوځ مرکزونه پنخه کړل. دا بمباری دوه ورځې وروسته له هغه وشوې چې د پاکستان د پوځ 8 تنه سرتیري د خیبر پښتونخوا په میرالی سیمه کې په یوه انتحاري حمله او ډلیزو عملیاتو کې ووژل شول. د طالبانو حکومت د پاکستان برید د افغانستان پر ارضي تمامیت یرغل وباله او ویغنده او ویویل چې په دې بمباریو کې 15 میرمنې او 3 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلی دی چې دا حمله د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په لمن کلي او د خوست د سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې پر 2 کورونو شوي دي. د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې حملو د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلی دی چې د دې وضعیت اداره کول به بیا د پاکستان په اختیار کې نه وي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وروسته په یو بیان کې د ځوابي حملو خبر ورکړ او ویل د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ مرکزونه د درنو وسلو په وسیله پنخه کړل خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. لبلې خو د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی او په پکتیکا او خوست کې د حملو په غبرګون کې هغه ته خپل احتجاج سپارلی دی. د پاکستان دو پوځي چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د کورمې په یوه سیمه کې د لګېدلو هوانونو په چاودنو کې 4 کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی هم په ځوابي د پاکستان پوځ ویلي دي چې دوی هم ځوابي داسې کړي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې هوایي حمله کوي. پاکستان په 2022 کال کې هم د افغانستان په قلمرو کې بمباري وکړه چې رسمي هیڅ کله هم تایید نه کړه. په افغانستان کې د پاکستان بمباري ظاهرا په میرالی سیمه کې پر پاکستانی پوځیانو د برید ځواب دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د مړو پوځیانو د جنازې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د دې برید غچ به واخلي. د پاکستان د پوځ متقاعد منصبدار ډګرمن محمد علي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د پاکستان بمباري بېله شکه د میرالی د برید غچ دی ځکه د په وینا د زرداري له خبرداري په 24 ساعتونو کې دننه وشوه. د پاکستان پاوز د دوشنبه په ورځ په یو جلا بیان کې وویل په پاکستان کې د تروریستي حملو له وروستۍ څپې سره د افغانستان پوره ملاتړ شته. د پاوز په بیان کې پر افغانستان د هوایي حملو کومه یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي چې د میرعلي حمله هغو وسلوالو ترسره کړې ده چې په افغانستان کې ځالې لري. افغان طالبانو دا تورونه پرله پسې رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی د افغانستان له خاورې هیڅ ډلې ته پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د پوځ په بیان کې همداراز راغلي چې پاکستاني ځواکونو د دوشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړل او د شنبه ورځې د حملې په تړاو یې 8 تنه وسلوال ووژل. د پاکستان چې نوی حکومت یې یوازې څو ورځې مخکې لوړه وکړه، داسې مهال د افغانستان پر خاوره برید کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی تقریبا درې ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره ټلیفوني خبرې وکړې او په دې خبرو کې د تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. په نن 25 دقیقې کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر نږدې او لرې راتلونکي د دې پرمختګ پر احتمالي عواقبو او نورو اړخونو خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی صدیق منصور انصاری او د چارو بل څارونکی نصر احمد شیرزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی انصاری صاحب، تاسو ته راځم، فکر کوئ د پاکستان د حملې هغه اصلي ذهنیت به څه و چې په دې وخت کې دا جرأت وکاو چې د افغانستان په خاوره کې حمله وکړي؟ د پاکستان نوی حکومت راغلی، دا د هغو پریکړه ده. د ایران د ایران په خاوره کې د مخکینی حملې څه ذهنیت و ورسره کوم عامل د پاکستان پوځ دې ته اړ کړ چې په افغانستان کې دننه بمباري وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د درنو میلمنو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. په ډېرې خواشینۍ سره نن خبر شو چې د پاکستان جنایتکار او سفاک پوځ د افغانستان پر حریم او د افغانستان پر بې دفاع او بې ګناه خلکو یو وار بیا هوایي بریدونه کړي او هلته یې د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبلا اړولې، د خلکو د استوګنې کورونه وران کړي. دغه کار د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې، د افغانستان د مدني بنسټونو، د ټولنیزو ادرسونو او د خلکو له ادرسه له ژورې کرکې او پراخې کرکې سره او غبرګونونو سره مخ شوې. موږ یې په کلکو ټکو غندو. دا د پاکستان د صفاک او جنایتکار پوځ لخوا لومړی وار نه دی، بلکې د پاکستان د ایجاد نه تر اوسه دغه استابلیشمنت چې د پاوز او استخباراتو لخوا کوم کارونه او اعمال کوي، هغه ټول د افغانستان د خلکو په وړاندې، د افغانستان د خلکو د ژوند سوکاله راتلونکي
اقتصادي سره وبخي. د تیرو 500 کلونو شاوخوا 500 یا څکم 500 کلونو لاس وهنې د دې په باب خو مخکنه یو حکومتونو هم ډېر زیاتې څرګندونې کړې وي او حتی په ملګرو ملتونو د ځایونو کې هم د افغانستان شکایتونه رسمان ثبت کړي وو پخوانیو حکومتونو. دا یو بیل حالت دی. د طالبانو حکومت په یو بل موقف کې دی، داسې وخت دی چې د طالبانو حکومت هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی او په نړۍ کې هیڅوک غږ هم نه اوري. په داسې یو حالت کې د دې حملو هغه اصلي عامل د پاکستان د حکومت لخوا څه دی؟
راځم دې ته. موږ او تاسو وینو چې د پاکستان ایجاد د پوځي فکر او په استخباراتي سبغه او فکر شوه. دوی چې کله هم په سیمه کې جګړه نه وي، موږ او تاسو وینو چې حکومت هم له لوګې وي او ولس بیچاره هم د تباهي سره مخ کړی وي. پاکستان چې په خپل جغرافیا کې له دریو هیوادونو سره اوږده سرحدونه لري او له چین سره یو ډېر لاند سرحد لري، په دغه سیمه کې د دریو هیوادونو سره دوی همیش په جنجال او جګړه دي چې لوی جنجالونه د افغانستان او هندوستان سره او ورسره هم موږ وینو چې د ایران سره هم جنجالونه لري. یو چین دی چې د هغوی سره به په ښکاره دښمني نه لري، مګر د چین مخالفین هم دوی په خپل غیګه کې همي ساتلی او هغه پرې خبر دي او د پښو د موګات لو باور سره کوي. هغه څه چې د افغانستان په وړاندې دوی په ذهن او فکر کې لري هغه هماغه انګریزي عزائم دي، د انګریز له ماتې خوړلې پوځه راپاتې او جوړ شوی د رنجیت سنګ او د نورو
انصاری صاحب دا د یعنی سوال دا دی اوس او بخی چې خبره بلې خواته لاړه نشي. انصاری صاحب خبره بلې خواته لاړه نشي. سوال دا دی چې آیا په رښتیا د پاکستانی طالبانو مشران یا وسلوال په افغانستان کې شته او که نورې پلمې دي چې پاکستان په افغانستان کې بمباری کوي؟
نو اساس کوم غوتاسي وینو د پاکستانی طالبانو مشران په خپل له پاکستانه ویډیوګان خپروي، له دې نه رسنۍ سره مرکې کوي، خپل مرکزونه خایي، عملته عملیات لري، په چترال کې عملیات درلودل، په پنجاب کې کله ناکله عملیات کوي، دغه چې په بلوچستان کې تاسو وینئ چې د بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچ آزادي غوښتونکو پاوز او د نورو ډلو لخوا فعالیتونه کیږي، او یوازې ټي ټي پی نه ده بلکې نورې ډلې هم شته چې هغوی په پاکستان کې د خپل حضور او موجودیت غږ وختن وختن کوي. مخکې د دې چې طالبان دلته و، تاسو ولیدل چې په پېښور کې د دوی په آرمی پبلک سکول چې کوم عملیات شي وو یا نور وو، په دې کې ټول د پاکستان خلک حتی چغې وایي چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے. دادا کوئی شعار دے خصوصا د پی ٹی ایم او د نور
مننه انصاری صاحب
پاکستان الوج دی کې سیندیان دی او کنور دی. نو په دې ټول لوګو کې د پاکستان پوز او استخبارات لوی لاس لري او د خپل خېټې د ډکولو او د خپل خزانو د ډکولو لپاره دغه دستي او توکیه جوړه.
ډیر زیاته مننه. تاسو ته بیا هم راځو انصاری صاحب. شیرزای صاحب تاسو هم ستړي مشي وایم، ستاسو له نظره د دې برید هغه انګیزه یا علت په اوسنیو شرایطو کې داسې حال کې چې د پاکستان نوی حکومت لوړه کړې څه دی؟ آیا غواړي چې خپل زور نوی حکومت طالبانو ته خپل زور وښيي که کوم بل علت د دې بمباریو شاته دی؟
سلامونه اونې کې تاسو ته، تاسو محترم میلما او تخنیکی همکاران او درنو محترم اوریدونکو ته، وګورئ د پاکستان د فوزی او استخباراتي مشرانو سره یو لوی بزنس چې د ډېر کلونو رئیس توریزم ده او جګړې دي. دوی د توریزم د لارې نه پاکستان هم آباد کړ، خپله حکومت هم چلوي. نور بزنس نشته د پاکستان د فوجیانو او حکومت مخې ته. همدغه لارې نه دوی ډېر کلونه رئیس پیسې ګټلې ده.
شیرزای صاحب د خبرونې وخت لاندې دی که لطفا اصلي پوښتنې ته ځواب راکړئ لطفا، چې علت څه دی؟ یعنی په دغه سی یو حالت کې په دنننۍ او شرایطو کې د پاکستان نوی حکومت تازه لوړه کړي، د دې حمله علت څه کېدای شي؟
یو خدای هلته پاکستان دننه د بلوچانو مبارزین ده چې هغوی عملیاتونه ترسره کوي. دوی غواړي چې خپل خلکو ته وښيي چې موږ هم آرام ناست نه یو، د دې ډلې دا ټول اچي ګنای اچي د ټي ټي پي په غاله ټي ټي پي هم د دوی خپل کسان ده. تاسو وګورئ عبدالله شاه چې وایي، عبدالله شاه په وزیرستان کې و، دوی عبدالله شاه وایي چې موږ پنخه کړې ده، داسې نه ده. دوی غواړي چې هغه پښتو بلوچ مبارزین هم پنخه کړي، یو بل خوا خپل خلق د وغولای چې مونږ د توریزم په مقابله مونږ مبارزه کوو. او دوی پوهیږي چې افغانستان کې اوس یو مرکز یو پیاوړی او قوي حکومت هم نشته. دنیا او ملل متحد هم دوی نه مني که دلته دوی عملیات ترسره کوي. دوی ملل متحد یو چیرته شکایت هم نشي کولی، یو بل طالبان هم دوی خپل کسان ده. هر څه چې وغواړي په افغانستان دننه دوی کولی شي د خپل استخباراتي او سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره. لپاره په همدې خاطر دی هم د عملیات اوسم نه ده د طالبان راتګ نه رئیس سو زری ده چې دوی عملیات تر سره کوي په افغانستان دننه او افغانستان چارواکي او طالبان هیڅ هم نه دی ولیده دوی
پوهیږي چې طالبان
د اجازې نه پرته خپل کورنۍ ته نشي تللی.
شیرزاد صاحب زه هم دا پوښتنه کوم چې د طالبانو حکومت د پاکستان د دې حملو پر وړاندې کوم امکانات لري، هم له پوځي نظره او هم دننه په هیواد کې د خلکو د ملاتړ لپاره آیا کافي امکانات لري چې مثلا که د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت تر دې هم خرابېږي د هغه پر وړاندې یو څه وکړای شي؟
ولې د افغانستان خلک دا ټول پوهیږي چې د طالبانو مشران د دوی کورنۍ اکثره کورنۍ پاکستان دننه ده، پاکستان خاوره کې ده، دوی بزنسونه لري هلته پاکستان کې، یو درې یو رهبران د دوی رهبران چې هلته کورنۍ وي او بزنسونه ولري، نو دوی څنګه کولی شي د پاکستان په مقابله کې شی وکړي؟ او دوی هلته نمک خوړلی ده، دوی هلته روزل شوي ده، دوی کسان ده، دوی هلته د دوی د پاکستان د پاسپورټونو په مرسته دوی واک ته ورسېد، سفرونه یې کوله، اوس څنګه دوی
ډېر زیاته مننه شیرزای صاحب. دې بحث ته بیا هم دوام ورکوو. دا شیبه په مستقیمه اړیکه له اسلام آباد نه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وصل دی. طاهر خان، غواړم پوه شم چې په پاکستان کې د وروستي پرمختګ په اړه غبرګونونه څه دي؟ ورځپاڼې څه وایي؟ سیاستوال څه وایي؟ ګوندونه څه وایي؟ اسلامي او غیر او سیکولر ګوندونه، د دوی دریس څه دی؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو ملمنو ته اوریدونکو ته. ګوره، پاکستان خو چون چې رسمي تر اوسه پورې د دې بریدونو په اړه باندې څه نه دي ویلي، نو بحثونه هغه عمره نشته څومره چې د یو رسمي بیان وروسته عموماً کړه راځي. البته پاکستان کې اوس چې کوم یو غیر رسمي د ټولنیزو رسنیو ځینې حسابونه اکاونټونه جوړ شوي دي چې هغه د پاکستان امنیتي ریاستي ادارو ته هغه نږدې ګڼل کېږي. په هغې باندې البته نن سهار نه دغه رنګې دا خبرونه دي چې دا بریدونه شوي دي د پکتیکا او د خوست ذکر کېږي، نو هغوی پکې البته بیا دغه البته چې کوم د افغانستان د طالبان د حکومت لخوا بیانو راغلي دی رد کړي دي چې دغه همېشه خپل هم په دغه اکاونټونو کې منلي چې دا کار دي کړی دی. البته دوی دا خبره کوي چې د دوی کوم وسلوال مخالفین دي یا دغه یو قومندان چې یاد شو د دوی نوم هم په دغه ټولنیزو رسنیو باندې یاد شوی دی. نو ډېر زیات البته ځینې راپورونه شته خو شوي دي په ځینې رسپانو کې، لیکن رسنیو اکثر چې د پاکستان د فوج لخوا رسمي بیانیه نه خپره شوي یا د بهرنیو چارو وزارت لخوا، نو بیا دلته داسې عموما پاکستان رسنۍ میډیا هغې ته دغه نه ورکېږي.
په ځینو رسنیو کې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس او ځینو نورو رسنیو د پاکستان د پوځي چارواکو له قوله چې البته نومونه نه دي یاد شوي خبر ورکړی چې هغو ویلي دي د حملې تایید کړي دي.
ما خو تاسو وویل چې د اس اس سي پرس نه زیات مهم د پاکستان د امنیتي ادارو هغه ټولنیز رسنیو باندې کاونټونه دي چې هغه غوي سهار په خپل باندې وی چې دا حمله شوې ده، حمله دوی کړې ده، په ځینې یاد کړې دي، دا د عام کوي چې په دې کې د دوی وسلوال مخالفین دي. په لخت کې خدا نه وایم او د اس اس سي پرس خبر کوي یا د نور خبره کوي، نو هغه باید چې هغه یو خبر ورکړي، نو هغه لپاره خو یو قوي یو سرچینه دی ولري، دومره مهم خبر د پاره دی یو نوم ولري. نو هغه رسمي لکه دغه بیان ته مونږ نشو ویلی، خو ما تاسو وویل چې رسمي بیان راشي نو د پاکستان رسنۍ هغه زیات هغه رپورټ هم شي او بیا په هغې باندې بحثونه هم شروع شي. زما خیالي پاکستان ځکه تر اوسه پورې رسمي دا نه مني چې بیا مني، نو بیا پاکستان خو دا وایي چې دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا کرښه نه ده، دا رسمي پوله ده او نړیواله پوله ده، نو چې بیا تر نړیوالې پوله نارې تېرېږي او په یو بل هیواد کې ته حمله کوي او بیا هغه ته خدا بیا حق غم لري چې هغه پتا باندې بیا جوابي حمله وکړي، نو معنی دا ده چې پاکستان اوس پورې په دې باندې خاموش دی.
ډېره زیاته مننه. او د سیاسي ګوندونو لخوا تر اوسه پورې بیا هم څه نه دی ویل شوي په همدغو وړو خبرو چې ځینو چارواکو په خپلو ستاسو په وینا په سوشل پاڼو کې چې کوم مطالب خپاره کړي؟ تر اوسه پورې سیاسي ګوندونو دلته د تحریک انصاف ګوند دی، هغو په حکومت کې پاتې شوي دي، یا نور ګوندونه دلته اسلامي ګوندونه دي چې له طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې لري، هغو هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي همداسې؟
نه، چې زه کوم ما لکه یو خدای خپل غرسنی رسولونه بیانونه خبره کیږي، بیا په ایکس پانا باندې هغه باندې ځنې وخت بیانونه چې خارج شي هغه کی بیا رسنیو ته بیانونه تر اوسه پورې ځکه موږ نو نه دي لکه دغه تاسو د دې ګټه په نور ډول خو بیانونه نه دي راغلي دا ما خلک دی په انتظار کې چې فوج شوی او بهرنیو چارو وزارت شوی یا وزیر اعظم شوی یا بل شوی بل تر اوسه پورې څنګه دغه خاص نشته نو دغه بیانونه نه دي راغلي مطلب په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې پاکستان کې دا موضوع ډیره توده موضوع دا وخت نه هر سړي په باسن دی کوي او جرنلستان ډېر زیات په دې باندې نکل کړی دي لیکن هغه طرف نه سیاسي جن نه سن دی ویلي
مننه طاهر خان یو لنډه پوښتنه ورسته دا چې د پاکستان د پوځ متقاعد منصبدار ډګرمن محمد علي په نوم یو پخوانی منصبدار دی بیا هم هغه د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د پاکستان د پوځ لخوا پر خوست او پکتیکا بمباري به له شکه دغه په وینا د زرداری د ولسمشر آصف علي زرداری د هغه ژمنه په یعنی له هغه ژمنه نه ورسته شوی چې تقریبا 40 ساعته ورسته د دل د ژمنه نه دا بمباري وشو چې د ویل چې د خپل سرتیرو غچ به اخلي یعنی دا څومره احتمال لري چې دا مستقیما د همغو حمله په جواب کې وي د میرالی د حمله په جواب کې
ډېر احتمال شته چې دا هم دغه د ولسمشر د بیان او دغه نولان د کله په میرالی کې حمله شی او ځکه چې آصف زرداری دا خبره چې کړه د میرالی دوه فوجي افسران د روی جنازې وی دا غیر روس فکرې درنده چې ځکه هغه پکې دغه خبره کړې وړ دغه معنی خو د پاکستانی طالبانو ته اشاره وی نو دا ډېر احتمال شته ځکه چې حمله ملو یو او پاکستانی فوجان پکې وجل شوې دي او بیا دلته کور په پاکستان فورس کې دنه نه هم یو فشار خو وی چې دا طرفات راخلي د دې حمله نه زړه دي سیاسي حکومت ته اوس او دا داسې فیصله د سیاسي حکومت د اجازه نه بغیر بالکل نه کیږي لیکن دا ځکه یو خکار نه دي شوی چې پاکستان کې نوی حکومت وو نو داسې یو هیله وا چې دی به افغانستان کې طالبان حکومت سره اړیکې خکې او تاسو ګورئ د تیر سلو ورځو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ رابطې شوې دي ملاقاتونه شوې دي سازی افیر نازیم العلوم کندهار ترار ملا شیرین سره ولیدل عامر خان متقی اسحاق ډار تر پاکستان د بهرنی چارو وزیر ته ټلیفون وکړ او دا نو په دې بیانو کې تاسو ګورئ نو د دوار غاړو نه د ښه تعلقاتو خبره شوې لیکن نن چې کوم کار شوی دی زما خاله هغه هغه د بیانو رسید
له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم طاهر خان د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان او چې په دې بحث کې ګډون کاوه خو موږ خپل ملمنو سره باسته دوام ورکو انصاري صاحب د طاهر خان خبري هم تصور دي چې دوی وایي په دې داسې حالت کې ښه کار نه دی شوی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکی ترنګل شي ودي څه کې دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ څه پیښ دی شي
بلی واکن دا کار غیر متوقع و ناوړه کار دوی ترسره کړو او بیا د هغې غږ نه وروسته چې د پاکستان نوی ولسمشر آصف علي زرداری اختار ورکړو د هغې اختار نه وروسته دغسې کار کېږي معنی دا چې دوی د جګړې لپاره لا تر مخه تابعیا درلوده زړونه یې ډک و د افغانستان خلکو ته او شته حکومت ته او دغه کار یې ترسره کړو چې دا یو ستر جنایت دی د افغانستان خلک تل د پاکستان د دوست ولس سره د ښو اړیکو که هغه کلتوري اړیکې دي که هغه علمي او فرهنګي او اقتصادي اړیکې دي که سیاسي اړیکې دي د ښو اړیکو غوښتونکی دی مګر موږ وینو چې د پوځ او اسټابلیشمنت دخوا چې کوم لاسپوڅې حکومت راشي هغه هماغه ازاین تکراروي هماغه پیښې او ناکردې تکراروي د پاکستان پوځ او استخبارات کې دا د دین معلومیږي چې دا راغله حکومت که ولسمشر دی او که صدر اعظم او کابینه ده نو ټول د انتای او د پاکستان د پوځ لاس پوڅي یان دي چې دلته راوست او انسټال کړ کېنه او هغه څه چې هغه ورته وایي اوس د دې لاسپیټرونو نه کار اخلي افغانستان د خلکو غوښتنه د پاکستان د مسلمان ورور ولس نه دا چې په خپل حکومت راولي تر څو د غستناتونه نور لاس واخ.
ډیر زیاته مننه. زمونږ د خبرونې وخت یوازې څو دقیقې پاتې دي، که امکان ولري چې خبرې په لاندو لاندو کې تاسو بیان کړئ. زمونږ میلمنو نه هیله ده. بیا هم انصاری صاحب، تاسو مخکې واوریدل په راپور کې چې د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد هم خبرداری ورکړی د پاکستان ته، ویلي دي چې داسې یو حالت به پیښ شي چې بیا به پاکستان هم د هغه د کابو کولو توان ونه لري. له دې نه مقصد څه کېدای شي؟
دغه نه مقصد حتما دا دی چې پاکستان یو وار نه، دوه لس وار نه، بلکې په لسګونو وارې د افغانستان په خلکو بریدونه کړي. د افغانستان خلک به نور دری متل دی وایي تنګ آمد به جنګ آمد، نور به د خپل سر او د خپل سرنوشت د خوندیتابه لپاره، د خپلو خلکو د مشروع دفاع لپاره میدان ته دنګي، او بیا چې د هغې نه هر څه جوړ شو پړه به یې په پنجابي اړخ وي، د پاکستان په پوځ او استخباراتو به وي، او زیان به یې او تاوانونه به یې هغوی بیا پرې کوي. موږ فکر کوو چې اوس دلته که حکومتي اړخ دی او که ولسي اړخ دی، دواړه زیانمن دي. د حکومت چې د خلکو د نمائندګۍ دعوه لري، د خلکو د امنیت دعوه لري، د خلکو د سر او د مال او د ژوند د خوندیتاب دعوه لري، دوی باید په لومړي قدم کې لکه څنګه چې غبرګون خو دی واورېدل چې په غبرګون کې په هغوی بریدونه کړي، مګر دا بریدونه باید په اساسي ځایونه وي. دا باید په پنجاب وي، دا باید پنجاب ته سرزنیش ورکړي او پنجاب ته داسې ګزارونه ورکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان پر لور کاګونه کتلی شي. که دوی نشي کولای، بیا د افغانستان خلک او د افغانستان ولسونه کولای شي د خپله دفاع وکړي.
ډېره زیاته مننه. شیرزای صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخ تجارتي اړیکې دي، ترانزیتي اړیکې دي. د افغانستان تر ټولو زیات تجارتي مالونه د پاکستان له لارې تیریږي تر اوسه پورې هم. د دې وضعیت به په دا نوي حالت کې څه کیږي؟ یعنی ستاسو اټکل څه دی؟
ګوري، مې دا تجربه ثابته کړه چې هر کله چې کوم ستونزه وو، پاکستان لاره بند کړې ده. افغانستان هېڅکله دغه توان نه درلود یا دا کار نه دی کړی چې د پاکستان په مخ خپله دروازه وتړي یا دا ترانزیت لاره وتړي. هر کله چې دا کار شوی ده، پاکستان دا کار نه کړی ده او په افغانستان هېڅکله دا کار نه دی. اوس هم دا کار په افغانستان لخوا به نه کېږي، که څه کېږي بیا هم پاکستان همغه مخکې غوندې دغه وکړي. خو زه فکر کوم چې دا ټوله برنامه ده، تاسو وګورئ چې سوله د مخکې یو هندي حیات لار کابل ته، دوی مرکې وکړه، دوی وکتله. پاکستان فوج او استخبارات غواړي چې د طالبان او هندوستان اړیکې لږ ښه شي، او پاکستان هندوستان ته غواړي چې وښیي چې طالبان او پاکستان منځ کې دښمني پیدا شوې ده، چې طالبان نږدې شي هند سره، او د آی اس آی او د پاکستان نور اهداف او برنامې چې د توریستي ډلې په ذریعه لري چې هندوستان باندې عملي کړي، دوی غواړي چې هندوستان وغواړي چې لکه چې هندوستان د پاکستان او طالبان منځ کې دښمني پیدا شوې ده. دا دیلی دیو یو لوی استخباراتي فریب ده، چال ده، د هندوستان د ضربه وهلو دپاره، او هندوستان ته د دوی نورو برنامې چلري چې غواړي چې دغه تروریستي ډلې چې اوس په افغانستان کې شتون لري، دوی خپل نورو برنامې مستوي. دا لویه استخباراتي لوبه ده په منطقه باندې.
ډېره زیاته مننه. زه په پای کې فقط دریو دقیقو نه کم وخت لرو، یوه پوښتنه کوم، او د دواړو میلمنو د دواړو ښاغلو میلمنو نظر په همغه باندې غواړم. کولی شئ لطفا په ډېره لنډو الفاظو کې ځواب راکړئ چې د طالبانو حکومت د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی، وسلې او مهمات او پوځي تجهیزات دا یا نه لري یا کی لري، ډیر کم او کمزوري دي. که چیرته جګړه پیښیږي د دواړو هیوادونو ترمنځ، د څه ډول حالات یو اټکل کولای شي؟ لومړی تاسو شیرزای صاحب چې راسره وي، او بیا به انصاری صاحب ته هم دا پوښتنه وړاندې کړو.
زه فکر نه کوم چې د پاکستان او د طالبان ترمنځ جګړه وشي. همدغسې یو لوبه کېږي، دوی نور برنامې لري، د دوی دواړو ډلو ترمنځ جګړه به نه کېږي. دا زما خبره به یاد وساتئ.
ډیره زیاته مننه. او انصاری صاحب، ستاسو اټکل څه دی؟ که داسې یو حالات پیښ شي، خدای دې نه پیښوي، ولې که چیرته پیښ شي نو څه د یو یو د څه ډول یو حالات اټکل کولای شي؟
موږ فکر کوو چې د پاکستان ولس به له اخلانیته کار واخلي، خصوصا هغه زموږ ورونه پښتانه چې په سیمه کې پراته دي، په حکومت به فشار راوړي چې هغوی له دغې جنوني حالته ووځي او بیا دغه کارونه تکرار نه کړي. زه هیله من یم چې دغه مسایل به په سوله ییز ډول حل شي، او هغه بریدونه چې ټي ټي پي په پاکستان کې دننه کوي هغوی خپل کار دی، هغوی دې هلته کنټرول کړي. د افغانستان سره نه تړاو شته، نه د افغانستان خلک پرې کې ګرم دي.
که سوله کوي او بخې انصاري صاحب، څوک به د دوی ترمنځ سوله کوي؟
ما ویل چې هیله ده چې دا په سوله ییز ډول، یعنی د سوله ییزو لارو، د ډیپلوماټیکو لارو حل شي. که چیرته داسې ونه شي او پاکستان بار بار هجومي بریدونه کوي، نو بیا موږ فکر کوو چې طالبان هم وینه ګرمه ده او په ګرمه کې دي. دا اوس پورې وایي چې
مننه ډیره زیاته. قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاري او همداراز د چارو بل څارونکي نثار احمد شیرزای و چې په 15 دقیقې اونیس بحث کې را سره و. له تاسو هم مننه کوو چې دا بحث مو تر پایه واورید.